السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساعت خبرونه پیل شو نن شنبه ده د وجی اسمبلی 13 د سپتمبر 3 اوری چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمني ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبرې وکړي دا هم اوری چې په پنځیر کې سره وندي
طالبان ځواکونه له داخل شوي ده خو تر اوسه دومره پیشروي نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو ته ډېره تلفات لري
په اروزګان کې روغتیایي امکانات په کمېدو دي
صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نشته سره
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط په ډاګه کړل په بل راپور کې راځي چې د هلمند یوه سندرغاړي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له سندرو لاس اخیستی
خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقه هم سندرې هنرمندانو نشي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه
دا ازادي په څپو کې د پروګرام لنډه برخه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ پیل له خبرونو کېږي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه ولایت دې د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی وي امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي هایکو ماس پرون د وژنې پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري لبلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبري کې وکړه
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړې چې له افغانانو او افغانستان خپل تمرکز بلې خواته ونړوي د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی ښاغلی صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي سخت حالت دی موږ د القاعده تروریستانو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی د امریکا د کورني امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسال کې چې د دې هڅو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستانه د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثره دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چیک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنه کړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوې ده انشاءالله چې دا مشکلات به حل شي. دولت ته او د افغانستان بانک دا خبرې کړي دي چې موږ ستاسو مشکل درک کوو.
روس سره دی چې طالبانو د زمری پر څلورویشتمه کابل ښار ونیوه، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. په پولند کې د زهري مرخیړیو د سوپ د خوړو له کبله د یوې افغاني کورنۍ یو بل ماشوم هم پرون سا ورکړه. د افغانان تیر اونۍ له افغانستانه د حواله لارې د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې پولند ته رسیدلي وو او د راپورونو له مخې د قرنطین مرکز ته له یوه نږدې ځنګله څخه یې دا مرخیړي یا پوڅکۍ راټولې کړې وې. پولنډي ډاکټرانو د شپږکلن ماشوم ته بیړنۍ ینه پیوند کړې و، خو وې نسوای کړې چې د هغه ژوند وژغوري. د دې ماشوم یو بل 15 کلن ورور د پنځمې په ورځ د پولنډ د ماشومانو په مرکزی روغتون کې سا ورکړه، خو د دوی 12 کلنه خور تر علاج وروسته له روغتون څخه رخصت کړی سوه. پولنډي ډاکټرانو ویلي د مرخیړیو زهر په هغو کسانو کې چې بدن یې لوی وي د ماشومانو پرتله لږ اغیز کوي. پولنډي چارواکي اوس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د مسؤولو کسانو غفلت د دې ماشومانو د مړینې باعث سوی دی که نه. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. متحدي ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې ډیر د استخباراتو چارواکي علي رضا شهواروقی فراهانی او درې نور همکاران محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیزې شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نشه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یوه شکایت پر اساس وویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتې ایرانی الاصل امریکایي ژورنالیستې او فعالې مسیح علی نژاد د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت له مخې دې کسانو غوښتل چې میرمن علی نژاد په یوه چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه یې بیا ایران ته انتقال کړي. څلور وړه کسان د انسان تښتونې لپاره د دسیسې په جوړولو، له بندیزونو په سرغړونه، په آنلاین بانکي درغلۍ او د تورو پیسو په سپینولو تورن سوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بې سارو اورښتونو، توپانونو او سیلیو له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د پنځمې په ورځ د آیدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د آیدا توپان دوام و چې د روانې اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډېر ورانۍ وکړ. روسیه څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبري ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد سو چې منتقدان د روانې میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلیه وزارت پرون د سپتمبر پر 3 اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالی ملاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. په دې څلورو رسنیو کې د پروژې په نوم د تحقیقاتي راپورونو جوړونکو اداره هم شامل ده چې عملا په 13 جولای میاشت کې وروسته له هغې غیر فعاله سوه چې د نامطلوبې ادارې نوم ورکړل سو. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. دا هم د دې خبرونې د سر مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انتونی بلینکن تیر شپه په واشنگتن کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د ده د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د را ایستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان یکشنبې په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انتونی بلینکن دا څرګندونې تیر ماښام په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د قطر په پلازمینه دوها کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د را ایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته له تلو مخکې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دای به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د را ایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي ووځي په دوامدار تماس کې دی. د ده په وینا ډیری دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري، کورونه او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځانګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین هم په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وږي په 13مه وویل چې ښاغلی آستین به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسېدلی نه وي. له افغانستانه د نږدې 1,30,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره سوي دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اروزګان روغتیایي چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالي روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې روغتیا پالان اندېښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سل بستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روختون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هېڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته وویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه مرانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم یوې زنانیې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړونه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د اورزګان خلکو ته خدمت په دې نسو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته یې ناروغان راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
مې کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غلم خیرو کاري بس موږ دا غواړو چې تل از موږ مریضان ته لاس رسي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک استړي خلک په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي.
مې شاولی دې نو مسلره مرز ده نه دوا سره نه برق سره نه وبستا یو غړ په وبنست شپې د لاس چراغ تک شنو دا هغه دی بد مرته پروت دی دا برق موږ لګو تک شنو جرار صاحبم بیچاره دا رقم دی چې د لاس په برق تپریشن کوي. ډاکټر خپل د او د سوب لاول اقلری
روغتیا پالان وای چې د غولای چې روختون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روختون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماتانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچوله چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف بورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، اروپایي ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري. په کابل کې د اروپایي ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه 2000 کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلي وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همداراز یادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنیو وګړو او هغه افغانانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواده ووزي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. هغه زیاته کړه ځینې کسان ښایي ووایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو ده ویل راځئ صبر وکړو. ښاغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدې ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنه کړي چې په پام کې وه د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
د افغانستان د نوي حکومت په اړه قضاوت به له وخته مخکې وي. موږ به دا قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د دښمنو د مخې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلي شي، بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته به درناوی کېږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کېږي چې غواړي له دې هېواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم تیره شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
د مقاومت جبهې ځینو غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنجشیر ولایت د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول سوی وي رد کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی په ټویټر کې د دې خبر د رد ترڅنګ ویلي چې خلک دي بې ځایه تبلیغاتو په خپرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تیر شپه د پنجشیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خپرېدو وروسته په کابل کې هوایي ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له خپلو وسلولو د هوایي ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل
په پنجشیر ولایت کې د خواکو لارې نه د طالبانو ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهه ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تنه ډیره تلفات لري او نښته په خوا کې او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنجشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویان ده او ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او هغوی په دې هکله خبرې نه کوي. خو د بعض ځایونو ته به دربند کې د غربي د ساحې د پنجشیر دی هلته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو هلته هم تر اوسه درگیر جنگ په نبرد کې هغوی ښکاره نه کیږي. دا په دغه هسې حال دی چې په پنجشیر کې برق، انټرنیټي شبکې او مخابراتي شبکې ټولو قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنجشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنجشیر سقوط کړی ده، ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلس خبرې نه دي کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لبیری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشي او دکانداری پیل کړی ده. حبیب الله شباب چې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې سندری وایي په هلمند او کندهار کې د یوه محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
دې خوتا که زما روح یې زما ژوند د سولې کور سي زما ګران هلمند.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداری کوي. شاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه وی ویل چې سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم، ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنګینګ کوم یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیونی شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي له دې وروسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني ووایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده، لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمینه مساعده وه، په دغه د دې په امارت کې موږ ته وخت راکړي د ناتو په برخه کې، د ترانو په برخه کې، بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو سټوډیو، داسې یو مایکونه چې په واک کې راته راکړي چې موږ د هېواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او حمدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بنده شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډېر څه واوري. دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه و کړی. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابله ووتل، خو د دې جګړې کلتوري اغیزونه به لسیزې دوام وکړي. په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د یوې مودې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوه. دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری، د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شو. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنجشیر د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنجشیر دره د طالبانو حملې په شا تمبولي او درنه مرشوبلې ور اړولې ده. ورځپاڼه وایي چې د پنجشیر پر سر خبرې ناکامې شوې او طالبان لیواله دي چې د ځواک په زور ونیسي. ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنونکي نشانک موتوانی په قول لیکلي چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې، له بلې خوا ښې او ډېرې وسلې لري. په پنجشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېرې وسلې او مهمات لري. ورځپاڼې د پنجشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې، لیکلي چې دا دره 115 کیلومتره اوږدوالی لري. دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولی شي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګري ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر امر الله صالح هغه وزیرات کړي چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل تر سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې نن شنبه د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانستل سي. متحد ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځ ایالاتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلوی له کبله د تلفات شمیر 140 کسانو ته لوړ شوی او روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په توګه ونومولې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرګم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په دې اړه بحث لرو. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوختي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله آخوند وي. ځینې وایي چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تېرو 2 لسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح و. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چېرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بېرته له دې هېواد سره وشي. شاوخوا 9,500,000,000 ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چېرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسی جرګې خړې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی. لمړی براشم اغلی کړو خیل ته، ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کوم شانو ته پاملرنه وشي؟
دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعاً داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي قبول بي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغ امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مصر ولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعاً داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس قابل دی وي، تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن شي په ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي. او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل، کولای شي چې د ملي کومکونه یا لایحه حمایت څخه برخوردار شي.
مننه حاجی صاحب. دین محمد، تاسو په روسیه کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلی دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
موږ چې کوم ملاقاتونه کړي دي په هغه کې خو د دې لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي. او موږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. د دې سره وعده کړي دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې د اوس مشورې روانې وي او د مشورې سره په خندار کې سره تړولې نو وروسته به دوی اعلان کړي چې د حکومت نوعیت او کوم تاریخي څوک په برخه اخلي. دا به تر اوسه پورې لکه موږ هم ته نه دي معلوم.
حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ول چې له تاسو سره دا خبره نه یاد کړې چې کوم کسان به په نوې حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوې حکومت په ارتباط څه خبره نه یاد شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوې.
د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د شو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلان کړي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کړي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورې نه به څوک چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې ته اودات کړو په دې مورد د اودات موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنگ نه ستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې. حاجی صاحب دین محمد، د طالبانو ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
که بېخي د نړیوالو په خوله باندې ځي، خو نړیوالو په خوله باندې خدا شل کلم زموږ حکومت لاړه او نړیوالو د خپل کړي په شاکر لاړه، حکومت او خلکو خزي او د تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښوده، نو په دې باندې خو اعتبار نه دی په کار. او خدا خبره چې د خپلو ولسونو د هغوی د خوښې دپاره او د ولسونو د سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغو لکه څنګه چې مخکې خورم وویل چې اوس یوازې یو څوک نه شي کولی ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزي هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دي چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسېږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست ویم. سعیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تا ترسو لنړیوالو سره خپل روابط وساتي.
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالبها را شاید طالبها بتوانند امنیت سرتاسری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. فلان وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه طبعا بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه و بلاله این بقاوت ها بعضی چیزی دیگه هم شروع میشه که بلاله داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش هست. مشکل آقا فلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تا اونو در چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمی فهمد.
تشکر. لیوی خبرتی ها روست دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی لدائش سر به طالبان چکوی او بل کار به چا تسپاری.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لرې شوی دی. د ده څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړکدرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتونکي دا وایي چې د محمد ظاهر شاه له پاچاهۍ وروسته د سردار محمد داود د جمهوریت یو ستونزه هم دا وه چې کار یې اهلي کار ته ونه سپارو او په خپلو ملګرو یې اتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق ته ډیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډېر کسان په دې باور دي چې دوی د پخواني حکومت کسان له دندو لرې کړل او خپلو ګوند د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربې تر اوسه پورې نه دي زده کړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل نظر باید وښوده چې تېر منتخبه ادارو یوه اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بی کفایت یا یک کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو اساسات هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېته دي لکه په خوبه مثل د جهاد مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیان واخلو. که دا موضوع یا دا فرموز تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویل، هغه ادارو کې چې د دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینو ادارو کې کار وکړي چې دوی په هغه کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې دی ورور د فراه څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دوی اداره له بینه وړي؟ اداره په خپل ځان باندې ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا دی کولای شي خپل اشخاص په ځای کې ووري کې دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لري کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کې دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو ډیرشو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره په یو نه یو ډول پاتې شوي یاست او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي، دغه تجربې که په پام کې څوک ونیسي تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوئ چې کوم کسان باید دوی له دندو لرې نه کړي؟
دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت دی خو بل ورته کفایت هم دی، دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی او سړی که اهلیت ونه لري بیا هغه کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې د یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په ماغه سطح باندې چې هغه د هغې کار د عهدې نه وتی وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره پکې دا ده چې دا چې خلک مې چې هغه د وطن ته مخلص وي او دا چې خلک مې چې هغه په کار وکړي نو په دې دواړو صورتو کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شي ټوله لاره نه شو ټاکلی، دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک دي چې هغوی په کارو پوهېږي او د مخلص وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه ووایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ شي په جومات کې دغه وکړي یا یوازې امامت دې وکړي. نه په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې ورته وړاندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي.
البته حاجي صاحب دین محمد په دې برخه کې ځینې شیان بیخي واضح دي، مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فایده می لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي، ځینې شیان بیخي واضح دي او څرګند دي. مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینې چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کړي.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او کنه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای دارد. اگر کسی داعش را محدود فکر میکنه فکر میکنه دقیق معلومات نداره. مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان هست، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سقوط داعش رو تخمین کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خو بسیار عادی کار است.
مننه سیدی صاحب. اخلی کړو خیل، تاسو داعش ته په سترګه ګوري چې په افغانستان کې واقعا یو تهدید دی؟
بالکل یو لوی تهدید دی او طالبان باید دا خبر په دا رقم ځان ته قناعت ورنه کړي. باید پوه شي مثلا دا اوس د داعش په ستاسو رهبري اکثرا اورګزیو سره ده چې په اورګزی جنسي کې مستقر دي او فعلا هغه ساحه د پاکستان له کنټرول لاندې ساحه ده. دا باید پوه شو چې هر یو توریستي ډلې چې جوړ شوی ولاو سي دي که منطقوي حرکت وي یا جهانی حرکت وي، په دې کې پاکستان او ایسای خپل په دوی په پیاوړتیا کې یا د دوی په شتون کې یا د دوی په رغونه کې بالکل رول لوبولای شي. دا په چیرې طالبان واقعا پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق نه رسېږي یا ورته عملي نه کې، زه مطمئن یم چې یوه ښه گزینه د تهدید یا د ضعیف کولو د طالبان د حکومت لپاره به همدغه پیشیان بي چې پاکستان به یې کاروي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي. یو موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روسي کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي. سیدی صاحب، تاسو د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی، ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حده باید روابط وساتي؟
اولی کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد.
حاجی سبدین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي، دوی له قطر سره ډیر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډیر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد هیر کړی دی او کنه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي دا داخلي دي، ځکه زموږ د دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي او د مذاکرات عمل ته دوام کړی و. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پوهېږي چې پاکستان نه به قطر ته مخ اړولی که نه اړولی، خو د قطر دغه هڅې چې دي دا یعنی د ستایلو وړ دي.
مننه حاجي سبدین محمد. آغلی کړوخیل، د قطر تر هڅو پورې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوی دي او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هچبه له پلازمینې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هر صورت ډېر غوښته چې د افغانستان مسله کې یو نومو باسي یو بنګلي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې تجربه د سولې پروسو دیو کې نه درلوده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل پس لاس کې نیوله او حتی هغه نشست توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لاړ شي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي احزابو نمایندګان هم هلته اوسېږي په علاوه داسې د مذاکراتي ټیم به وي، اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښته چې دغه غل لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات چې مذاکراتي ټیم د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات یې ورته برابر کړی و، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یوه اندازه د خطو پزه ځانته کېږدي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریان یې هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول یا همدارنګه
شاید مختلف و بینلی دیپلماتیک جنسی تا زن امکانات برابر اول چه که گویا دلتا دوی دیم سیاسی شخصیتون هم دلتا ووسی گی تصامیم هم دی جننی ولکی گی اگر تو سهولتون هم متا برابر بی در تو پوری دیگه پروسه که استا اگر خپل رول تر اخر پوری ولو بوی او یا تو بینلی پستا اگر ستاینه یا امتیاز یا موقف لاس راولی.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت که د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونې اورو.
اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. مژ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دوه مرنجدې دوستی هم مشتپه ځان تمامه سید د بل بلاک نه د خوشه کړي. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات وسم په کار دي، هر وخت چې ارتباطات پرستی تاوان هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي، بیرته مش په غم ککړ کی. د جغرافي غشتنه هم ده چې کوتوانیږي دوی بیلنس جوړ کی، لکه د خوانې جنو حکومتونو چې کله نه کله دا بیلنس وساتلې سو خوانې مشرانو هم دارا توړاندیس کو چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، ک منځلارې فاته نشته دوړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې بیریسي. نو زموږ او د خلکو غشتنه هم دارا چې کوتوانیږي چې هیڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی او ورته خلری کېدل هم نه دی پکار. آینه لکه زه شاه بابا
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړی شي، دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډیر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابدې شي، که پاکستان ته ورنږدې شي، هند به خوابدې شي، که ایران ته ورنږدې شي، د خلیج عربی هیوادونه به ناراض وي، دغه توازن باید څرګند موسته.
شما میفهمید که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول تجزیه میکنه، تنویل میکنه، عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن، به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعث ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد، عربستان سعودی. به این روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و غضب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه، قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه.
آخری کروخیل، تاسو چه فکر کوئی چه؟ چه اټکل کوئی چه؟ آیا طالبان به داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي، او که داسې حکومت اعلان وي تر څه حده تاسو ورته خوشبینه یاست او که بدبینه یاست؟
زه نه خوشبینه یم او نه بدبینه یم. مربوط دا ده چې دوی څومره له یو پوره تدبیر یا یو پوره پسله پوره آگاهی له وضعیت نه دوی د حکومت اعلانی. معلوم نه ده چې دا یو موقت اداره ده او که دا یو اوږدمهاله اداره ده، او څومره دوی واقعا خلکو سره مشورې کړي، ځکه چې معلومیږي سیاد حاجي صاحب چې زموږ یو درون مشر او په مختلف نظامونو کې دخیل کس و او د مصالحې په شورا کې مهم غړی و، چې دوی په دې موضوع باندې خبر نه دي یا دوی سره مشوره نه ده سوي. زه نه پوهېږم د مشورې به چا سره رسوي. ټوله یره له همدې نه ده چې که هغه زموږ خارجي سیاست وي، که هغه زموږ داخلي سیاست وي، یا د حکومت جوړونه، که دوی واقعا یو پراخه مشوره نه کړي یا معلومات نه لري، که دوی صرف بیا هم په خپل منځي تقسیماتو کې اخته وي، یو څه اندازه نور کسانو ته هم یو څه فیصدي ورکړي. زه فکر کوم چې نه تنها بهرني اعتبار به پیدا نه کړي، بلکې داخلي ستونزو سره به هم مخامخ شي.
خصوصا زمنګا د خارجي پالیسی په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور مل محترم مل منو سره مطرح کړ د ډیره مهمه ده ځکه چې اوس د سه فکر کیږي چې او ام د سمو چې ایران او پاکستان له طالبانو ان د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړي ده حمایت کړي ده او که صرف خاغلی زبیح الله مجاهد وایي چې له دې خبره به چاته تهدید نه وي که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان له خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي دا د افغانستان خارجي پالیسي کېدلی نه شي واکن بعد د سیاسي حکومت جوړ شي خو څنګه خارج د بهرنۍ چارو وزارت کې واکن یو قوي شخص راځي چې د افغانستان د خارجي سیاست په ارتباط باندې ډېر یو حساس او آغاز دی دا ډېر مهمه ده منګه څنګه د عربي ملکونو په سر توازن او حمایت او رضایت ترلاسه کړو منطقه څومره مثلا مطمئنه سي لدې مثلا چې حتی مثلا د هندو پاکستان موضوع ده همدارنګه مثلا امریکا امریکا سي یا غربي نړۍ سي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
اغلی کډوخیل ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حاجي صاحب دین محمد لتا سو هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شغلی سیدی څخه هم منندویم. زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو